روزا می خواهیم یک ساعت دیگر در پیش روست با یک برنامه نو اسمت ساروان باشماست.
دیر مننه قدر منو اوریدون کو تاسته هم سلامونه ورندی کم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري ورندې کوم. امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته لاړ. په سوریه کې روسیه الوتکو د امریکا د ائتلاف پر غړیو ملیشو بمباري کړې. عراق وایي سوریه ته نږدې له داعش څخه یو مرکز نیولی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له یوه جګپوري دولتي پلاوي سره یو ځای د یو ورځني سفر لپاره نن سهار ترکمنستان ته لاړ. د ارګ د خبرپاڼې له راپور سره سم د افغانستان ولسمشر بعد په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد اوف او د غراس د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره جلا جلا وویني. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر ټاکل شوی دی چې نن نیویار ته لاړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شو، ویل شوي چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکاران په نیویار کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې په اړه غږېدلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد حنیف اتمر او اچ آر مکمستر په ویډیوي کنفرانس کې پر هغو بدلونونو چې د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کېږي او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو همکاریو د میثاق د عملي کېدو په اړه خبرې کړې دي. د سمین بیگزاد په نوم یو افغان پناه غوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و، نن یکشنبه بیرته بریتانیا ته ستون شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون شنبه خبر ورکړ چې د سمین بیگزاد مدافع وکیل د انګلستان په محکمه کې دعوا وګټله او موکل به د یکشنبې په سهار له کابل د لندن په لور وخوځي. د انډیپندنت راپور له مخې سمین بیگزاد 22 کلن دی او وستوالو طالبانو د مرګ واش ورته کړی دی. بیگزاد کابل ته تر رسیدو وروسته په یوه هوټل کې اوسېده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به نن یکشنبه د سپین غر زمریان او مسی عینک اتلان سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن باید دوه تکړه او پیاوړي لوبغاړي ترمنځ لوبه ترسره کیږي. مسلم یار سپین غر زمریان لوبغاړي او د ورجینیا شرکت اتلان ترمنځ به لوبه وي. دغه لوبې خورا مهمې دي. تر دا مهاله دغه سیالۍ چې روانې دي د لومړي پړاو سیالۍ ترسره کیږي.
د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې پرون مسی عینک د دوو وکټونو په توپیر له کابل بازانو لوبه وګټله. د افغانستان د فوتسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټې لوبغالي کې ترسره کیږي د چین لوبډله په شپږو ګولونو ماته کړه. دا سیالۍ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی سید علي کاظمي پرون شنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
تیم افغانستان در نخستی دیدار خود این قدرتمند چین دانست با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد.
په اشقابات کې د روانو سیالیو په لړ کې به د افغانستان د فوتسال لوبډله د مالدیف، ازبکستان او متحده عربي اماراتو له لوبډلو سره مخامخ شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رایې اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو، بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي. عبادی پرون شنبه وویل که عراقی وګړي په غیر قانوني ډول له قوې څخه په کار اخیستلو وګواښل شول، پوځي مداخله کوي. د کردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې د سپتمبر په 25مه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. چاودنه چې په یوه موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې پرون ناوخته وشوه، د شرابو یو پلورنځی په نښه شو. یو عراقي چارواکی وویل چې چاودنې څو دوکانونه ویجاړ کړي او د پیښې د ځای په شاوخوا کې درې موټرونه سوځولي دي. او د عراق پوځ وایي چې د قومي ملیشو په مرسته یې د سوریې پولې ته نږدې د داعش او مرکز نیولی دی. د عراق د پوځ په وینا د انبار ولایت په عکاشات شارګوټي کې چې د فرات سیند جنوبي غاړې ته پروت دی، د داعش د بستولو پر ضد څو ساعته جګړه روانه وه. د امریکا په مشه ائتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د روسیې پوځي الوتکو پر هغو ملیشه ځواکونو حمله کړې چې واشنګټن یې ملاتړ کوي او زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته مخکې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ملیشو چې امریکا یې ملاتړ کوي ادعا کړې وه چې د روسیې جنګي الوتکو په دایر زور کې د هغوی پر پوستو حملې کړې دي. د ملیشه ځواکو ویل چې شپږ تنه یې په دې حمله کې ژوبل شوي دي. دایر زور د سوریې وروستی ولایت دی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې دی. تاسو سمو شاخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې ولسمشر غنی به د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته لاړ شي. د اورزګان او غزنی اوسیدونکو وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د طالبانو حملې کمی شوې دي. د ولسی جرګې غړي وایي د 15,000 امنیتي منصوبینو د تقاعد په اړه د ولسمشر فرمان اندېښمن کړي دي، خو ارګ وایي
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ تاندې څنګه او حقیقت سره اونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو جکپوري دولتي پلاوی په مشرۍ د یوې ورځې په مخه د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته روان شو. ولسمشر به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره جلا جلا وبیني. دغه راز ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د سفر په ترڅ کې د آسیایي لوبو د رسمي پرانستنې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. له ولسمشر غنی سره یو پلاوی هم ملګری دی چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر، د مالی وزیر اکلیل حکیمی، د زیربناو په چارو کې د ولسمشر ستر سلاحکار ډاکټر محمد همایون قیومی، د منځنۍ آسیا په چارو کې ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر، په سوداګری چارو کې د ولسمشر سلاحکار سیروس عارف او یوشمیر نور جکپوري چارواکي ملګری دي. دغه راز ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی نن له ترکمنستان څخه نیویارک ته لاړ شي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې د دوه اویایمې غونډې په عمومي کالنی بحث کې چې د سه شنبه په ورځ دی د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته ځي. د دې سفر په اړه د نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر باید د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې په کلني عمومي بحث کې د ګډون لپاره نن نیویارک ته روان شي. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګري دي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی د رواني چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. د ارګ د مرستیال ویاند نجیب آزاد په وینا د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به جلا جلا کتنی هم ولري.
او
لومړي وزیران سره هم لیدکات لري چې په دې دوه اړخیزه لیدکاتو کې به بېلابېلو مسایلو باندې خبرې وشي.
د رویټرز خبری آژانس په حواله ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روانې پنجشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. یوه دولتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د امریکا له جمهور رئیس او د پاکستان د صدر اعظم سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د ویب سایټ په حواله د سازمان د غړو هیوادونو غونډې تیره اونۍ لا پیل شوې، خو عمومي بحث به یې د راتلونکي سه شنبې په ورځ وي. د سازمان د غړو هیوادونو استازو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو، په جګړې ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګولو او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر نیویارک ته د هغه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جمهور رئیس د سفر او په امریکا کې د هغه د ملاقاتونو نور جزئیات به نن په یو خبري غونډه کې څرګند شي. ټاکل شوی ده چې په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم له یو شمیر بهرنیو مشرانو سره ځانته ځانته کتنې ولري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د اورسغان او غزنی ولایتونو سیمه ایز امنیتی مسؤلان او د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې په دغو ولایتونو کې ورسته لدی چې امریکا د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، د وسلوالو طالبانو بریدونه کم شوي دي. د دوی په وینا وسلوالو طالبانو د جګړې توان له لاس ورکړی دی. په دوه ولایتونو کې د ولس استازي دا مسأله تاییدوي او له امریکا غوښتنه کوي چې پر سختدریزو وسلوالو فشار زیات کړي. په دې اړه له سیمې څخه د اوسنۍ راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، نو ورسره سم په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو شمیر او بریدونه کم شوي. نوموړي هم دا راز وویل چې په دغه ولایت کې د امریکا د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو هوایي بریدونه شو پایلې ورکړي او وسلوال طالبان سخت ځپلې دي.
مدې سلام بریدونه زیات کړی دی، ولې بل مقابل جواب کې دوی هم قوي بریدونه زیات کړی دي. دا مثبت نتیجه لري او طالبان په شاک سمول شي چې درنه مرجوب له ورته وخت دا
نموړي. دا هم ویل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو د ځپل لپاره یو لړنوي پلانونه هم تر لاس لاندې نیولې چې ډېر ژر به یې عملي کړي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا وغړي حیات الله فضلی دغه راز له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې له فرصت څخه کار واخلي او نور دي وسلوال طالبان وځپي او سیمې جوړ څخه تصفیه کړي.
دغه ستراتیژي لنسه ده بیا د دې تطبیقات او مثلا چې دی به ما د جنگ او برق ولا هغه ډیر زیات کم شوی دي. دا غوښنه چې کوم وسوالیانو د مرکز او د برق چې مثلا نن به وسوالین پټه کو نن به مرکز پټه کو تشکیل شي خو به خاطر کوله.
دا په داس حال کې دي چې لاتیری وکال رئیس په اورزګان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل کړي، خو د مسلینو په خبره چې دغه ولایت په یو کیلومتري کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. بل خو بیا د اورزګان په گاوند کې د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د امریکا د ستراتیژي د اعلان وروسته وسلوالو طالبانو غوټي په شاکړی او ځالې پریشيږي. د غزنی ولایت امنیتي کومندان مل پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس د پخوا په پرتلام نیت شو سوی
کله چې دغه ستراتیژي اعلان شوې ده. د جنرال پدوخه زموږ د نظام زموږ د دولت سره زموږ د ولس دښمنانو باندې تاثیر کړی دی. په خپل په مرکز د غزنی او د جې په چار اطراف باندې څه مدد مشه کساس په یاد وي دلته به ډېر مشکلات وو. نن الحمدلله په خپل په شارجه غزنی اطراف د غزنی مرکز د غزنی کې کوم خاص مشکل هیڅ د غزنی په مرکز کې نشته.
لدی سره په دغه ولایت کې په ولایتي شورا کې د ولس استازي هم دامني او ورته څرګندونی لري. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د دې ترڅنګ د امریکا څخه غوښتنه وکړه چې خپل ژمنې عملي کړي.
نیکام غزنی کې دغه نوې ستراتیژي سره عملي کړي شوې دي او د خوښان هم نهسته او د غزنی ولایت ټول وګړي کسان چې نشتی هم د افغانستان او په دې مشکلاتو کې سیل دي او کسان چې ریښتیا هم په دې ملک کې خوابه دي هغه دغه تګلارې د امریکا ته ارکلی وایي او غزنی کې ولایت کې غټه افر کړی ده.
وسله والو طالبانو تر اوسه د دغه افغان چارواکو د ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د وی پانی پته ده. دغه راست په فیسبوک کې زموږ د پانی آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. کوم تر اوسه پورې د آزادي رادیو فیسبوک پانه نه یو خوشاله کړي او سه خوشاله کړي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې خپل نظر څرګند کړي. د افغان حکومت چارواکي وایي د کابل د حلقوي سړک د جوړېدو چاري به ډېر ژر پیل شي. دغه 15 کیلومتره سړک به تر راتلونکو 15 کلونو پورې جوړ شي. د کابل د حلقوي سړک د لومړی برخې لګښت 110 میلیون ډالر کیږي چې 4.5 میلیون د پور په ډول د اسلامي پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې موضوع په اړه محمد حدیث پردیس راپور چمتو کړی.
په داس حال کې چې کابل خار د ترافیکي غنیګونی لکبله له جدي ستونزو سره مخ دی، افغان چارواکي تمه لري چې د کابل د حلقوي سړک په بشپړېدو سره به د غستون زره کم شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د کابل حلقوي سړک چوکدواله 95 کیلومتره دی، 300 میلیون ډالر لګښت پر راځي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. د مالی وزارت د مرستو د انسجام رئیس مصطفی ریا د شنبه پورس یوې خبري ناسي ته ویل د کابل د حلقوي سړک په لومړی برخه 110 میلیون ډالر لګښت راځي چې 4.5 میلیون د اسلامي پراختیایي بانک لخوا د پور په ډول ورکول کیږي.
بانک د شاخ اسلامي مبلغ 4 میلیون ډالر امریکایي
دی. وایي د اسیا پراختیایي بانک 4.5 میلیون ډالر د اسانې قرضې په توګه افغانستان ته ورکړي چې په هغو پیسو به دغه سړک چې له میدان ښار د کابل لوګر تر سړک پورې دی بشپړ شي او د سړک د جوړولو ترڅنګ به دغه بانک د سړک د غاړې په اوږدو کې نورې بنسټیزې ټولنیزې پروژې لکه ښوونځي او روغتیايي کلینیکونه هم جوړ کړي. یا وای چې د کابل حلقوي سړک د افغانستان د لارو د شبکې مهمه برخه ده چې د افغانستان لوی خارونه له کابل سره نخلوي. دا دغه پروژې تړون چې په همدغه ورځ د حکومت لخوا د اسلامي پراختیایي بانک سره لاسلیک شو د تصویب لپاره د افغانستان ملي شورا ته ولېګل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه کاله مخکې ویلي چې د کابل حلقوي سړک لومړنی پلان جوړ شوی او د عملي کولو لپاره یو ځل بیا مشورې ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د اسلامي پراختیایي بانک مرستیال چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې د یو کال په موده کې د دغه سړک د عملی کار پیل د تړون یو شرط دی. سید قاهله او خدا چې نور بانکونه هم وهڅول شي او د یاد سړک د جوړولو پاتې لګښتونو ته پور ورکړي.
امیدوار سم کې تصمیم ما بانک های دیگر هم
دی. وایي د کابل د حلقوي سړک په ستراتیژیک پروژه کې مونږ د لومړني پراختیایي بانک په توګه د تمویل په برخه کې پریکړه وکړه. هیله من یو چې مونږ دغه پریکړه نور بانکونه هم وهڅوي چې د دغه سړک د بشپړو لګښتونو په برخه کې برخه واخلي. د کابل د حلقوي سړک د جوړولو لپاره هڅې په داسې حال کې تیزی شوي چې په دغه ولایت کې د یو مناسب ماستر پلان د نه موجودیت له امله تل انتقادونه شوي دي. خو هیلې دا دي چې د دغه سړک کار ډیر ژر پیل او په ښار کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې ستونزه هواره شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د افغانستان په لوی ښارونو کې په FM 100.5 څپه اوریدای شي. په همدغه څپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مه هېروئ. اوس چې 8:40 دی. رضوان مراد در توایی چه د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرخه لی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای لخوا په افغانستان کې د هوایي حملو د ترسره کولو د غوښتنې په اړه مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سی آی ای له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه غواړي چې په افغانستان کې ورته د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد د بې پیلوټه الوتکو په واسطه د هوایي بریدونو اجازه ورکړي. ورځپاڼه وایي سپینه ماڼۍ ښایي د سی آی ای دا غوښتنه ومني، خو په دفاع وزارت کې ورسره ځینې مقامات مخالفت کوي. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف د امریکا پر هوایي عملیاتو محدودیتونه لګېدلي وو، او که چیرته سپینه ماڼۍ سی آی ای ته دا واک ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د امریکا مرکزي استخبارات د بې پیلوټه الوتکو په واسطه په افغانستان کې حمله کوي. نیوزویک مجلې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده او لیکي چې سی آی ای په افغانستان کې د تروریستانو د وشلو لپاره د هوایي بریدونو واک غواړي. نیوزویک لیکلی دی په دفاع وزارت یا پنټاګان کې یو شمېر چارواکي اندېښنه ښیي چې د سی آی ای هوایي بریدونه به په افغانستان کې میشت امریکایي سرتیري له خطر سره مخ کړي. خو د مجلې په باور د ځینو چارواکو له اندېښنو سره سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې سی آی ای ته دا اجازه ورکړي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا افغانستان ته د البانیا ځواکونو د استولو موضوع څېړلې ده. واشنگتن پوسټ لیکي البانیا پلان لري چې د خپل پولیس ځواکونو یو وقته افغانستان ته واستوي. البانیا په 2009 میلادي کال کې د ناټو تړون غړیتوب ترلاسه کړ. ورسمانی د البانیا د دفاع د وزیر له قول لیکلي دي چې دا ګامې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د ستراتیژۍ په چوکاټ کې پورته کړی دی. د البانیا نږدې اتیا پوځیان دا مهال د افغانستان په هرات ولایت کې ځای پر ځای دي.
ولسی جرګه وایي د څه باندې 6000 امنیتي منصوبینو د تقاعد په تړاو د ولسمشر د فرمان طرحه د هیواد اوسنیو شرایطو سره سمون نه خوري. د دې جرګې رئیس وایي دا چې دغه تشبه څنګه ډکېږي په دې اړه باید حکومت ځواب ووایي. په عین وخت کې ولسمشر مانی وایي لا تر اوسه په دې اړه کوم فرمان نه دی صادر شوی. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د هیواد روانو حالات ته په کتو د سباندې 6000 امنیتي منصوبینو د تقاعد پړه د ولسمشر پریکړې اندېښمن کړې دي. د ولسی جرګې دغه غړي د ولسمشر دغه فرمان د هغو امنیتي منصوبینو افسرانو په حق کې ظلم ګڼي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې کار کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د شنبه ورځې په عمومي ناسته کې وویل د یاد فرمان طرحه د هیواد روانو شرایطو په کتو سم نه ده. وایي دغه فرمان روانو حالات ته په کتو چې موږ شاهدان یو فکر کوم سمون نه خوري او ستاسو اندېښنې د درک وړ دي. موږ بیا هم امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده سپارلې چې د ملي امنیت دفاع او کورنیو چارو وزارت مسؤلین راوغواړي او له هغوی څخه دا وپوښتي چې د هیواد ګټو او روانو حالات ته په کتو دغه فرمان ته څه ډول حل لاره وړاندې کوي. د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو په خبره ولسمشر محمد اشرف غني د دوبی له رخصتۍ او د وکیلانو تر بیرته راګرځېدلو د کار تر پیل دوه ورځې مخکې د یو فرمان طرحه جوړه کړې چې له مخې باید څه باندې 6000 هغه جنرالانو او پوځي افسران چې عمرونه یې له 55 کلونو وخت وي تقاعد کړی شي. د ولسي جرګې یو بل غړی غلام حسین ناصری وایي که حکومت د امنیتي ځواکونو دغه منصوبین تقاعد کړي نو د دوی د امنیت ستونزه راولاړېږي. د همدا وایي که دغه منصوبین له امنیتي لیکو وویستل شي دا نظام ته لوی ضربه ده. د وایي دا دغو منصوبینو ته شبه په کوم ځواک ډکوي. تاسو چې کله د نظام له بدنې څخه یو مکمله اردو جلا کوي تاسو پوهیږئ چې دا به څه پایلې ولري. خو د ولسمشر مرستیال ویم د واخان مینپال وایي په دې اړه لا تر اوسه کوم فرمان نه دی صادر شوی.
اول خو تر اوسه پورې هیڅ ډول فرمان په دې برخه کې نه دی ورکړل شوی. دوم دا چې د افسرانو ذاتي قانون دا ډېر پخوانی دی. یوه کمیټه ټاکله شوې ده تر څو پر دې باندې کار وکړي، ولې تر اوسه پورې دا چارې د دغه کمیټې هم نهایي شوي نه دي.
خو له دې ټولو سره سره د ولسی جرګې یو بل غړی منور شاه بهادری وایي د فرمان دا شنطرحه د افغانستان د نافذه قانون خلاف عمل دی. ښاغلی بهادری وایي که چیرې لسګونو زره امنیتي ځواکونه تقاعد کړی شي نو د ملي اردو رهبري شنل کیږي چې دغه چاره به ښې پایلې ونه لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر خره.
په بریتانیا کې د جمعې د ورځې د چاودنې په تړاو پولیسو یو تن نیولی دی، خو د بریتانیا پولیسو د هغه په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د تروریزم د څارنې یوې ځانګړې ادارې د بلې حملې امکان هم زیات بللی او له دې امله د خبرتیا بیړنی حالت پر ځای پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزه اوروي.
د بریتانیا پولیسو پرون وویل چې لندن ته نږدې یو استوګنځای له خلکو تش کړی، د تلاشۍ عملیات روان دي او یو 13 کلن سړی د لندن په میټرو کې د وروستي چاودنې په تور نیولی دی. د بریتانیا پولیسو پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د انګلستان په جنوب کې د احتیاط له مخې د مشکوک کور تر څنګ یو شمېر نورې ودانۍ هم تشې شوې دي. تر دې مخکې چارواکو وویل چې پولیسو په دوور ښار کې یو تن د لندن په میټرو کې د چاودنې په تور ونیول، خو د هغه د هویت له څرګندولو یې ډډه وکړه. چارواکو دا یو لوی پرمختګ بللی و. د جمعې د سهار په لومړیو ساعتونو کې د لندن ښار د میټرو په پارسنس گرین سټیشن کې چاودنه وسوه. پولیسو وویل چې چاودیدونکي مواد د میټرو په یوه ګاډي کې ځای پر ځای سوي و چې تر چاودنې وروسته یې اور بل کړ. رپورټونه وایي چې د شنبې په سهار د لندن ښار پارسنس گرین سټیشن له سره پرانستل شو، خو د بریتانیا صدر اعظم وویل چې د تروریزم د ګواښ له امله اعلان شوی بیړنی حالت به پر ځای پاتې شي. تریزا می ویل
The Joint Terrorism Analysis Center.
د تروریزم د تحلیل او څارونکو ګډ مرکز پریکړه کړې چې د هیواد په کچه د تروریزم د ګواښ خبرتیا حالت له ډیر خطرناک څخه نازک ته لوړ کړی. د هغوی تحلیل دا دی چې بل حمله هم قریب الوقوع ګڼل کیږي. پولیسو ویلي چې یو لوی سطل له میخونو او چاودیدونکو موادو ډک شوی و چې د چاودنې له امله یې لږ تر لږه 10 تنه زخمیان شو. ویل کیږي چې په زخمیانو کې د چاوه روغتیایي وضعیت ډیر نازک نه دی. زیات کسان له دې امله زخمیان شوي چې سوځېدلي یا د خلکو په بیروبار کې تر پښو لاندې شوي دي. د لندن میټرو دا سټیشن تر ځمکې لاندې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي چې اضافي امنیتي مامورین د ترانسپورتي سیستم د څارنې لپاره ګماري. پولیسو د حمله په اړه د نیول شوي مشکوک وګړي په اړه معلومات نه دي خپاره کړي او د حمله دی ویل شوی چې د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې د خپلې پروپاګاندې پر ویب پاڼه ایماق د چاودنې مسؤلیت واخیست، خو د لندن میټروپولیټن پولیسو ویلي چې د داعش ادعا نشي تاییدولی.
اپل په وروستیو ورځو کې د درې موبایل ټلیفونونو ترڅنګ نوي سمارټ یا زیرک ساعتونه هم نندارې ته کېښودل. دا ساعتونه چې د لمر په انرژي چلیږي یو سیم کارت لري او د مخ شیشه یې د انتن کار ورکوي. اپل دا ساعتونه د چهارشنبې په شپه د اپل 8، اپل 9 پلس، اپل لاس یا اکس او د اپل تلویزیون ترڅنګ وښودل. خو ډیر پام د اپل موبایلونو ته واوښت. د ساعت په اړه ډیر څه ونه ویل شول. د اپل د دې ساعت بیه 399 ډالر ده. د اپل دا ساعت چې اپل 3 واچ نومیږي د اپل د مخکنیو زیرک ساعتونو په شان د موبایل ټلیفون کار هم ورکوي، خو په دې یو کې د دې لپاره چې یو سیم کارت لري او شیشه یې د انتن کار ورکوي دې ته اړتیا نشته چې ساعت موبایل ته نږدې وي. دا ساعت د سپورت او منډو د اندازه کولو د امکاناتو ترڅنګ چټک پروسیسر لري او بیټرۍ 8 ساعته کار کوي. په دې ساعت کې تر 40 میلیونه زیاتې سندرې اورېدلی شي. د ځانګړتیاو ته په پام دا به د اپل تر ټولو ښه زیرک ساعت وي چې تر اوسه پورې جوړوي. دا ساعتونه په 2 اندازو کې جوړ شوي، یوه یې 8.5 او بله 240 میلی متره پلنوالی لري.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو
حیدر خان صافی د پاکستان خو ډیر وادي کړی دي. خړایو کې شدا غشتي په خپل واده عملو دا به هم د دې په ګټه په خیر هم زموږ امریکا او نړیواله ټولنه باید فشارونه پیرا وړي چې دواړه خو ته خیر او ګټه ورسیږي.
دونی سادات هم پاکستان په دې مورد کې صداقت نه لري. کلونه تیر شو پاکستان د افغانستان سره یو نوې دښمنی پیل کړې ده. دا دښمنی د دې هدف په دې کې دا دی چې په افغانستان کې د حکومت دی ولري چې د دې د منافع وي ساتونکي وي.
احمد شایبه با کرخیل ما
ضروره ده خوید نتیجه نو گدی پاکستان سره سوزل کین است هغه یو که هغه خپل وفا بخانه لري وادي کوي خو وفا نه کوي وادي سره دا خو باید چې فشار پیراوړي وشي چې یو هغه عمل وکړي چې دا نتیجه ورکړي دا بی فایده ده چې څومره زی او راضی کینی ایز
زه خیال باجه اسکلم پاکستانیان خپل پښمن باندې وفادارین دکړي انده کې نه کوي موږ په دې باندې بالکل متيقین یو دې بګونه سیاست دار کله موږ سره خپل بګونه سیاست
ساعت 8:30 دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو د دې خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو تانې څنګه خو اوس د دې ساعت لاندې خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ترکمنستان ته لاړ او ټاکل شوی دی چې نن یکشنبه نیویارک ته هم لاړ شي د سمیم بیگزاد په نوم یو افغان پناه غوښتونکی به چې په وروستیو کې کابل ته لیږل شوی و نن یکشنبه بیرته بریتانیا ته ستون شي په کابل کې د شپږیزي کرکټ لیګ سیالیو په لړ کې به نن یکشنبه د سپین غرس مریانا او مسی عینک کاتالان سره مخامخ شي د افغانستان د فوتسال لوبډلې په هغو سیالیو کې چې په سرپټې لوبغالي کې ترسره کیږي د چین لوبډلې ته په شپږو ګولونو ماتې ورکړه د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وای د خپلواکۍ د ټول پښتني پاره د کوردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده او که د رای اخیستلو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو بغداد چمتو دی چې مداخله وکړي د عراق په کرکوک ښار کې په یوه چاودنه کې درې تنه وژل شوي او نه تنه نور ژوبل دي د عراق پوځ وایي چې د قومي ملیشو په مرسته یې د سوریې پولې ته نږدې د داعش یو مرکز نیولی دی د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د روسیې پوځي الوتکو پر هغو ملیشه ځواکونو حمله کړي چې واشنگټن یې ملاتړ کوي او زیات کسان یې ټپیان شوي دي او د روسیې د باشقیرستان جمهوریت په پلازمینه اوفا کې یو شمېر خلکو د خپلې مورنۍ ژبې باشقیري د رسمي موقف د ملاتړ لپاره لاریون وکړه حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه لرو لمړی هم تاندې څنګه
تاندی تانگی د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندی تانگی خوګوریدونکو سلام داونه د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ
په 1500 کورونو کې یو شونځي نسته
کتاب راټولو کارتاسې راټولو بکسره وړو
د دې فعالیتونو د ستاینې وړ دي د ارزښت وړ دي
د ځوانان افغانستان کې به نور هم ان شاء الله خدای به ورونه شي د بخي قرباني ترکه شي د کار تازه شي
اتاولاوی سا او متیولاوی سا هغه دورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړ کړه او د پوهنیز بهیر د وادي په برخه کې هڅې پیل کړې دوی وایي تر اوسه د درشبند خوانځي خلاص کړي کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي په لری پرتو سیمو کې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو کتابچو او د خوانځي د نورو وسایلو مرسته کړې د قلملار ټولنې غړی اتاولاوی سا راته وایي چې څلور درش ولایتونو ته په سفرونو کې له چا سره ولیدل او څه وکړل
زموږ ناستی د ځوانانو مشرانو مسؤلینو سره د ټولو سره وی په ټولنه کې ټول هغه اکشار چدي درته هم د غستون جره ولې له مسؤلینو سره مشارک کړي د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په اړه باندې خبرې کړې دي د راتلونکي نسل په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکي نسل وژغوري نن پر موږ باندې همدا بد ورځ ده بې سوادي ده جګړه ده بیکاری ده لوږه ده فقر دی په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت هم دی بې سواد پات کېدلو د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو بیا هم کمپاین ورسره کوو د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو
اتاولاوی سوای له هم د افغانستان په 50 پلس والیو کې له 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دی فارغ شوی او که فارغ شوی هم دی تعلیمي سویه ډیر ټیټه ده هغه وایي که چیرې شپاړس کاله مخکې په دې ولسوالیو کې با کیفیته ښوونځي جوړ شوي وای نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که شپاړس کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی پنځه کلن وو، هغوی لس کلن وو، هغوی دولس کلن وو، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ وو، خو نن زده کړو ته جوړ نه دي. د زده کړو هغه چانس دوی د لاسه ورکړی دی، دوی بې سواده پاتې شوي په شپاړس کاله کې. هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. اوه پنځوس ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسه نشته یا د دولسم فارغ نشته، که لیسه هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نشته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې هغه د ښوونځي حساب نه شي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نشته.
متی ولا ویسا چې لا تا ولا ویسا سره څلور دېرش ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بې سوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بېلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په پنځه سوه کورنیو کې داسې څوک ونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ماته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم، هلته موږ ځو د پنځه سوه کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په پنځه سوه کورونو کې یوه ښوونځی نشته، او په پنځه سوه کورونو کې یو کس هم د دې نشته چې خط له مخه څخه وایي باسواده وي. او په دې کې دوه نیم سوه درې سوه ماشومان همدلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف بی هم نشي ویلی. قومي مشر ولاړ شو، د دې سیمې ویل چې موږ په پنځه سوه کوره کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د امیر دوست محمد خان وخت دی، مثلا یو چاته کاغذ راسی په کلی کې څوک نسی ولای، په دې څوک کلی کې مش پښ کلی شیری کې څوک نسی ولای، بیا املا ته وړي املا خط ویلای سي، او کپرلاری مش یو خط شی پیدا کو بیا املا ترول سي. دا څه لیکلی دي؟
دا یوازې کندهار نه دی چې په یو لوی سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولای، بلکې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی ولا ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تیرو شپاړس کلونو کې لا دولسم ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس یې خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدرانو درې ولسوالۍ ته وځي، زدران ګرد څېړي او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په شپاړس کاله کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی، او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي. هغوی دلته یو تعمیر جوړي، شرایط دا دي چې باید د انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د دولسم ټولګي فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپین ږیری راوځي، وای دا لاره بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د نجونو تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کوو. دا هر څه شرایط چې موږ او د پوهنې وزارت یې لري، همدام په لاسلیک کړل. بیا د وزیر زدران ولسوالۍ څخه تر شواک پر په پښو همدا سپین ږیری سره ولاړه لارینې وکړي.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته دا ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د نجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولې ډېرې سیمې له دې حقه محرومې دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا نیم نصاب تدریسېږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نشته یا ستا معلمې مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ورباندې کولای سو. متل دی وایي لکه غر همغسې کربوړی، ځکه چې دغه اطرافو امکانات هم دغومره دي، دومره توجه نه ده ورته سوې. ولې بیا د نجونو د تعلیم، د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډېرې سیمې په مطلق ډول باندې پل هلته هیڅ د خوند تعلیم نشته. ماشومان او د نارینه ماشومان لپاره که ښوونځی شته، زده کړه شته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل شوی دی، هیڅ ښوونځی نشته. تر ډېره پورې دا مسایل چې دي، دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای شي چې په هغه سیمه کې د مختلف پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو، تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه شي. یو معلم تدریس وکي،
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خويندې او لوڼې خوانځي ته ولېږي. که داسې ونه شي، نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محروم کړي. ا عطاولا ویسا وایي دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او له زده کوونکو سره یې مرسته کړې. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې هغه له خلکو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکسه راوړو، بل شی هغه درسي مواد چې اړین مواد یې هغه راوړو راټولو یې. موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، موږ ته کتاب په برخه کې د کتاب راټولولو کمپاین لرو، دلته راسره مرسته کوي. کتاب عام المنفیه کتابونه دي چې ورباندې کتابتونونه جوړوو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دي بازار دی، تاسې کرتاسیه رانیسئ، نور مواد رانیسئ، مشتراک کړئ، موږ به دا تسلیم کړو. د همدې مرستې له لارې مې کتابونه راجمع کړل، ډېر مواد مې راجمع کړل. دا ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدا مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، له د همدغه نهادونو کور یې ودان کړو. دنۍ په دې باندې زه وایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متي الله ویسا وایي دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه او هغه کارونه یې وکړل چې ډېرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولی.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې که پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند د تعلیم اجازه نه ورکړي، ښوونځي بندي، غریبان دي، نور لاملون دي، د هغوی سره وغږېږه، هغوی دې ته جوړ که، څو نور ملګري د سره پیدا کړه، په کلي کې د ښوونځي خلاص سي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، او نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبان سره کومک وسي، او د کلي سي د خلاص کې دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای سي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیق نیکزاد د عطاولا ویسا او متي الله ویسا کړنې ستایي او وایي د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د پوهنې وزارت ستونزې تر اندازې زیاتې دي، او موږ نشو کولای په هرې برخه کې موږ وشمېرو. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا دی چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د الله دې موږ ته راښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیمات مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معرف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره یو نه شي، هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هغه ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدا به ورونه شي، دي بیخي یو قربانۍ تر کچه دې کار ته حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په مندلو کې موږ سره مرسته کولی شي، یو حقیقي تصویر راوړلی شي، چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژۍ باندې کار کوو، چې دا ستراتیژۍ په رڼا کې به یو ماتیک ډول ولس، ځوانان او پیغلې زموږ د پروګرامونو نظارت کې مستقل موږ ته به حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره دا مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت له مرستیال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل که چیرې نور ځوانانو غواړي په خپلو سیمو کې ښوونځي پرانیزي او یا هم د ښوونځیو شته ستونزې له معرف وزارت سره شریکې کړي، له کومو لارو یې کولی شي؟
اوس خو فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانانو ټولو سره مدني ټولو سره زما ډېرې ښې اړیکې دي. دوی کولی شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ ته راولېږي، زما ایمیل ته راولېږي، ټلیفون نمبر به مې زیاتره سره کنه. همدغه مدني ټولنو والا سره زه دوامداره غونډې لرم. همدارنګه دوی کولی شي زموږ محلي رسنیو ته ورشي او خپل پیغام ولیکي. ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې د ځوانانو، مدني ټولنو، ولس مشرانو، علماو د دوی پیغامونه اتومات په ایمیل یا مخابره ماته راولېږي.
عطاولا ویسا او متي الله ویسا وایي دوی به له دې وروسته هم خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي او هڅه به کوي هغه ښوونځي پرانیزي چې بند دي. ورسره به په هغو سیمو کې چې ښوونځي نشته، د ښوونځیو د جوړولو هڅه به کوي. دوی ته د بریا په هیله دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه ژوند.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه.
د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې یو بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ او دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پایه واورئ. درنو اوریدونکو، د دې ونې په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په ستونزو، د دوی په بریاو، همداراز د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د ځمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی میلمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي، او د 360,000 کسانو پورې د کار زمینه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخې دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو، او یو 100% ښه امکانات که پیدا شي موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360,000 کسان، یعنی 360,000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یوه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو. په بعضو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د 1% نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید دغه سن باید 13 کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضي یتیمان او بعضي هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي. یا اکثره بعضي خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجو یا 9 بجو مکتب ته ځي، یا 9-10 بجو راځي. یعنی هغه موږ څېړلی ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی، او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو دپه ماشومان کار کوي.
د دمدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه د روغ د کسانو شمېر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته، او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې، مثلا دغه په نشه د روغ د کسانو تداوی چې کیږي، دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کارو کې، او بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې، د خلکو ته کار ورکوي کنه؟
تقریبا په څو برخو کې، چې اول خپل چې موږ ځوانان شلې په څلور برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وایو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې موږ مخکې د پولیچرخې د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وې چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړئ چې موږ خپل کسان راولیږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغې صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا م ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی دپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې، یعنی د هر وخت چې هر کارګر اوسي او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده دا د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوي. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي، او بل دا وطن هم دی. که چېرته دغه سرمایه ګذاران چې دا ماته سویل چې درې زنو زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان نه بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډېر امتیازات دوی ته ورکول کېږي. ولې؟ په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه ګذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 50 زونونو کې تاسو کار کوي، او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکړم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. له تیرو څو کلونو راپدې خو هلته بېلابېلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولې تاسې د دولت د لوړ پوړو چارواکو نه هغه اسانتیاوې چې باید دولت یې برابرې کړي تر اوسه نه دي برابرې شوې؟
ګوري، تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریل پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندز به تشریح کوم، کندز دی، په همدغسې په خوست کې دی، لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شوی، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې. یعنی تنها دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي، دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان، او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو، هغېزه کې دوکانداري کول، هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه، یعنی هلته هم چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې، د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي، نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر وکولې، په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی. ولی دا نوی زمکی خود سکی چا چا تا ورکلی دا هغه مشکلات محل ندی. په هرات که دا چلورم فاز پیشنیادو نشوی چی باید زرت زرت توضیح شی. نو داغ مشکلات شسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی. زکه مونگ چوز دل دا پیشنیاد کلی پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دوی سر لیدنو که مشخص شپا گو پیشنیادونو مونگ ورکول چی. مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونو چی آغا نده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو، باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دي او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي، خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوي چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه ده $15,000 نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 80% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي، مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغې مسلکی او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوو چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل جانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، هغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولای چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهېږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، اقتصاد هم نه حمایه کېږي، تر څو به موږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي، ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته رجی کړل چې دا بیرته افغانستان وسنو کرایم به ورکړه. که دغسې سیستم د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغسې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه یې نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډیرو مشکلاتو سره به اختی استا سبب بیا دام د منځه ځي.
ډیره زیاته مننه
صفیر.
نفرت نظر تند از لرمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دی تهم باران وایم ستاد نفرت نظر تند از لرمان
خندوي خير ديك واجني مخو مدير علنا بندوي خير ديك واجني مخو مدير علنا بندوي غطا دلتا چپٹا خفل جانا نو آیا تم رسو کھڑا دا چیز دیتا ہم بارا نو آیا ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان نو آیا